قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکواني لري. هغه زمانه د اسنا تر اوسه پورې پټ کړی وروره، اوس یې ښځه راغلې د غیما ته په لاس راکړه، ما تاسو سره شریک کړو وروره، زه غریب یم، بې وسه یم، بېچاره یم، ناداره یم وروره، زما غږ تر چارواکو ورسوئ ګرانه. زه دلته کار کوم، ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم، طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 10,000 روپو کار وکړم، 10,000 روپۍ ما نه په 10,000 روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مرستیا لرم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار شپږ نیمې دي، ورځو لنډ خبرونه ته. د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوختي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوش شول. دا افغانستان د خبریالانو مرکز د دغودو خبریالانو د خوشی کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوی تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلې اور له څو ساعتونو وروسته وژلې. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري اژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستي. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 13 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایتالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده.
طالبان خپل کوشش خود میکنه، واخود اجازه نمیده. طالبان خپل کوخه کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خودومره امکانات نه لري چې لبزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې.
تکیهان په نوم یو بستري معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کله چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ، ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشی میکنه دا د خپل در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته. دا ځینې وی چې وتختي درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مکه
خوشی میکنه، روانې مکه مه میکنه.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیرم موجودیت د نشه یي موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغېزې کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب سوی چې د نشه یي موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمدانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره سوې او ویل سوې چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نه شي او خلک ماړه نه شي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نه شم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږ کال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږ کال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارده ډالره لګښت یې درلود بریالي نه وه، او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلاد دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی مر پودر وشی
پلار پا مری که نوام پا مور خوص پیش خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بود بگنده سرمایه مطول او خرم
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې 3000 ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تاریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږکال د بدخشان ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او د دوی نظامیانو وکولای شو چې 1500 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. سږکال د طالبانو حکومت په شمال لویدیځو ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجاړ کړي دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوي وو. د بدخشان ولایت د امنی قومندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي راډیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال کې تر دې مهاله د ولایت په کچه تر دې شی به ډیر مزګه د کوکنار له بوت څخه پاک سیم چی ډیر کوکنار د بدخشان ولایت په هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموعه کې د مرکز په ګډون په یو ولسوالی کې کوکنار کړل شوی و چې د دې کښتونو ویجاړولو عملیات پای ته رسیدلی دي.
روانې تخریب شان په پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ راډیو ته ویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل. چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې دی له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنارو په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانوي موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوې وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
هغه ځمکې چې بزګرانو مخکې په اجاره اخیستې وي د هغو ځمکو کوکنار یې ویجاړ کړل. که دولت په رښتیا سره اراده درلودی چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ختم شي، باید کلک هوډ یې کړی وای او د مرکز او ولسوالیو ټول کښتونه یې ویجاړ کړي او بیرته راستانه
شوي وای.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوي کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورن افیر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختن وغل او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطر یې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی کیهان تر نشې مخکې د یو خصوصي پوهنتون محصل و او د دې تر څنګ یې آزاد کاروبار هم کاوه، خو د ده په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ځوروي چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشهیي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته موخه راوړو، پوهنتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم په یو شخصي پوهنتون کې کمپیوټر ساینس په رشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط و ماحول هم خراب و، دغه د معتادینو سره هم سره کار و. نو د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټي باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه، یو څه موده تش سګرټ بس، و بعد د هغې چرسو ته مخه کړه. چرسو نه درې څلور کاله چرسو څکل، بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی، نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته ودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هیڅ لاره ونه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه مخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه مخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری مو مالې دغسې، مونږ یو ناروغ لرو او ماته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چانه واخیستل، رایې وړل، ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چانه قرض کړل، ماته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم په داسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې داسې یو کار مونږ کوو، استفاده هم کوو. مخدره مواد ذهن نه شروع تر هر ځ پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کله چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم، خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټول نه جدا. هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ څه هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه هم د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه، چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې بیادبي ډېره مافیې جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه که به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، د هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی، چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار، زموږ پلار او زموږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې، د اخرو نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بیرته واخیستل او دې لاره کې مصرف کړل. که مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای، اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدرو، نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې ته درمنن یې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دی، دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، یو فزیکي ده او بل رواني. هغوی ته بد ردې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندې کوي، او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي. دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دی خپله آهسته آهسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متا ده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دی غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي. اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماخام د شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1216 دیمه منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زور ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی، او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ادا؟
خو خبر یې خو ځان داسې ناګومانه شوی لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زموږ کلیوالي دا شوه چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پودری د خپل ثبوت دی پودریان ټول غلې دي په خوا چې زموږ په کلی کې پودریان نه وو ولې غلا نه کېدله
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی ناقه جنجال ولې جوړې په سمې موټر ورکړه
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دي بیا
زه وایم نه مې دې غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی زه دا منم چې پودری یم خو نه یم
د کلیوالو خبر هم بې ځای نه ده داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي چا موټر سایکل غلا کړې وي این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي بس همدا یې کار دی
ملک صاحب دا خو بی انصافي ده غلا په بل پوډر کې او ته ما غر بولې ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده
ته په سمه نه پوهېږې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه
خوشې مې کوي کلي راځي وکړه زور ته څه حاجت دی په ارامه خبرې وکړه ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما
چې زه بیا نو درځه چې ځو زورونه مه وهه
صبر وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم لوڅې اوږې بد کار دی
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی موټر غلا کوي بد کار نه دی او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی مخکې چې
وایم خوشې مې که دا دې خپله درسره درځم
نه دې خوشې کوم په تا هېڅ باور نشته دا ځینې وي چې وتښتې درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مخکې شه
مه کوه خوشې مې
که
مه مې کشه وایم خوشې مې که درځم درسره مټې لکوه خوشې مې که
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام
قومندان صاحب تاسو ته ټلیفون دی د نوی کلی ملک سرور خان دی
ها ټلیفون راکه
ادا دی قومندان صاحب واخلی
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام قومندان صاحب څنګه یاست
شکر خې مهرباني وکي ملک صاحب
قومندان صاحب ځکرم په لوم زمون د کلی او پوري تاسو سره باندې دی
ها هغه الک یادوې چې د موټر د غلا په تور مونږ نیولای وو
هغه یاد ما نه خوشی کې موټر پیدا شو
ګوره ملک صاحب ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی زموږ شک بې ځایه و
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی
وبخې قومندان صاحب تاسې په زحمت شو بس که دا هلک را خوشی کوي مهرباني به مو وي
سمه ده همدا اوس یې خوشی کوم
قومندان صاحب ولا سخت شرمنده شوم
ولې شرمنده شوې بچې تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی په دې کې نو د شرم څه خبره ده
تر اوسه چا د غلا تور نه و را پورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم تل مې د عزت ژوند کړی دی
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي
قومندان صاحب دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي
نو دا خو به لا هم ښه شي شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي
نشه ډېر بد شی ده هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ بس نور نشه نه کوم دا مې له ځانه سره وعده ده وعده
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای په امان
ستا دا پنگرو شنگ شنگ ستا دا پنگرو شنگ شنگ ستا دا پنگرو شنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرن شرن ستادا بنگڑو شرن ہر سہارا پشتوی پزڑک می دمنی ولولے را پروی او پزڑک می دمنی ولولے را پروی او ساده بنگلو شنگ شنگ